د ازادي رادیو دا خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي دلوي اتمه د جنوري میاشتې 28مه. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول سوی محدودیتونه غیر شرعي بللی دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دی د مولوي عبدالحمید د هغې خطبې ستاینه کوي چې پکې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار د ملاتړ دغه راز په سړه هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه کوي. مولوي عبدالحمید تېره اونۍ هم بې له دې چې د افغانستان نوم واخلي په خپله خطبه کې ویلي وو چې عصري او دیني علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړې هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه سوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یوه حمله کوونکې نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یوه فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې اووه کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اجنس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 21 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرایل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د هند هوایی ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. په روسیا کې یوې جوړې سوي سوخوی 30 جټ الوتکې او د فرانسې سخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهراً د نوې ډیلي په جنوب کې سره ټکر وکړ. دا په اصل کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسله وال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیفکا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل سوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډېری قربانیان یا وژل سوي یا تري تم دي خو ټپیان سوي نه دي. روسیې هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 9 پوځیان وژل سوي خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پم کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل سوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بللی چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري. او د کوربه سویلي افریقا کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ هغه کې د 28 منډو په توپیر سره انګلند مات کړ. دغه لوبه چې تېره شپه ناوخته پای ته ورسېده سویلي افریقا د 299 منډو هدف ټاکلی وو او انګلند بیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې واندر ډوسن د سویلي افریقا او جسرای د انګلند لپاره سلیزې ووهلې. د انګلند لوبغاړو ونه سوای کولی چې ټول اورونه ولوبوي. دوی په 15 ورکې ټولو ویکټې له لاسه ورکړې. دواړه لوبډلې به د یکشمې په ورځ دویمه لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ د بشري حقونو د څار سازمان افغانستان کې په جنګي جنایتونو ټولو تورونو ته د سزا غوښتنه کړې.
دې سازمان په یوه اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي.
په جنګي جنایتونو د تورونو کسانو د محاکمې پر غوښتنه مرکه هم خبرو.
دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه بلکې په ټولو هغو ډلو اشخاصو پورې چې جنګي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي.
کنر کی د ټکورو او سیمساری هټیوال وای چې کاروبار خراب شوی
مخکې بازارونه ډیر خو خلک خو خځه به ډیر راتللی اوس خو هیڅ کم نشته دی اوس نه ګڼشته نه ګڼشته هیڅ هم نشته دی بازار خالی پروت دی
په نړیوالو مسایلو کې په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ پر زیاتېدو راپور خبرو د نور مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلی شئ
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
آزادی رادیو تغواجی است د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ افغانستان کې په جنگی جنایتونو ټولو تورونو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې د سازمان په یوه اعلامیه کې چې د 2013 میلادي کال د جنوري پر 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ده خبره کړې ده په هغه برید کې ل چاودیدونکو توکو ډاک امبولانس په کې د جمهوریت روختون مخې ته وال وزول سو چې نږدې سل کسان ووژل شي اکثریت ملکیان وو اکرام الله اکرام او نور تفصیل
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای لکه څنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي نو اړینه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو ته عدالت ورکړل شي د سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو لپاره غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي د 2013 میلادي کال د جنوري په 28مه د کابل په صدارت سلورلاري د جمهوریت روختون مخ ته په یو امبولانس موټر کې د شوې انتحاري حمله لامل چې مسؤلیت طالبانو منلی او نږدې سل تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول د بشري حقوقو د څار سازمان په دې اعلامیه کې د هغه نجلۍ یادونه کړې چې لبري دروسته یې لسترګوینې روانې وي او ویلي کوڅاله جسدونو ډکوه د بشري حقوقو د څار سازمان همدا ډول په ځینو پیښو کې مخکینه جمهوری دولت متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکی تلفاتو اړولو په برخه کې پړګڼي په اعلامیه کې راغلي د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته 2013 کال د افغان ولسي وګړو لپاره تر ټولو مرګونې او خونړی و د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د دې لپاره چې د طالبانو د ځواکمنېدو مخه ونیسي هوایي حملې زیاتې کړې او سختو نظامي اقداماتو باندې لاس پورې کړ په دې کال 1500 ملکي وګړي وژل شول د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې د همدې کال په اپریل میاشت کې پر یو مدرسه د افغان حکومت د هوایي برید په پایله کې 30 ماشومان وژل شول او 50 نور ټپیان شول که څه هم واکمنو چارواکو بخنه وغوښته خو له هیچا سره حساب کتاب ونه شو د غبرید په شمالي ولایت کندوز کې شوی و د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان پولیس او ځنګړو ځواکونو په همدې کال کې د ماشومان جنسي زورونو په ګډون د خلکو ته د تم کولو او شکنجې ته دوام ورکړ خو حکومت د دغه کړنو د امیلینو په پیژندلو مجازاتو کې پاتې راغی د اعلامیه پټوکو د غشان په 2013 میلادي کال کې د استرالیا او ځنګړ امریکایي ځواکونو په لاس د ملکی افغانانو د شکنجې او نورو جرمونو راپورونه هم راخاره شول د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې لکه چې په 2021 میلادي کال کې طالبان واک ته رسیدلی په افغانستان کې په یو لړ مجازاتو او د خلکو په تریتم کولو لاس پوري کړي او د غشانې داسې سیاسي پالیسيګانې رامنځته کړي چې لمخې د خوځو اونجونو حقونه محدود کړي طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته سم دستي لشپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خونځي او دروازې وتړلې د غشاني پر خوځو د محدودیتونو په دوام دوی له پهنټونو او په ملي او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو کې لکاره هم راوګرځولې په طالبانو تور دی چې لواک تر لاسه کول وروسته یې د تیر حکومت یو شمیر غړي نیولې شکنجه کړې او وشلې که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي خو د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې طالبانو د خپل مشر د بخښنې فرمان نه دی عملي کړی او د تیر حکومت د پاوز او پولیسو ګڼ افسران سرتیري خبریالان مدني فعالان او ځینې نور له نیولو وروسته شکنجه کړې او ځینې آن ترې تم کړي دي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د پټولو جدي څرغړونکو په جنگي جرمونو تورنو عدالت تدبیق شي
د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې ټول هغه کسان د محاکمه سي چې په جنگي جنایتونو تورن بلل سوي دي خو آیا طالبان به چې د بیلابیلو سازمانونو لخوا د جنگي جنایتونو په ترسره کولو تورن سوي د چاره ته غاړه کشیږي زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه د مرکې پیل کې دغه پښتنه د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو خپلوا کمیسون له کمشنر شکر الله مشکور څخه کړی ده
اصل مسله خدا ده چې جنگي جنایتونه په هیڅ صورت کې د وخت د تیر دو تابع نه دي عاملین باید په هر وخت او هر ځای کې محاکمه شي دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه، بلکې په ټولو هغو ډلو او اشخاصو پورې چې د جنگي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي. د دې مسلې اهمیت په دې کې دی چې هر څوک به د خپلو اعمالو حساب ورکړي، د معافیت حلقې د ماتې شي، د یوې عادلانه ټولنې لپاره د هڅې وشي تر څو ټول خلک دې په سوله کې ژوند وکړي.
بلې، مشکور صاحب، دا څومره ممکنه ده چې طالبان دې دغه غوښتنې ومني؟
یو خبر مهمه ده چې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه یو تکمیلي صلاحیت لري. دا په دې معنی چې کچيري یو غړی هیواد ونه غوړي، یا غړی هیواد ونه شي کولای، او یا یې ورتیا ونه لري، نو دا محکمه له خپل صلاحیت څخه کار اخیستلی شي. دا په دې معنی چې کچيري موجوده حاکمیت له دغه ادارې سره مرسته وکړي، که حاضر شي یا حاضر نشي، دا محکمه خپل صلاحیت لري.
بلې، ډېره مننه مشکور صاحب. د طالبانو نه حاضرېدل به د هغو بنسټونو کار څومره تر پوښتنې لاندې یوسي چې د جنګي جرایمو د څېړلو په برخه کې کار کوي؟ ستاسو په نظر
د معافیت د پای ته رسولو، د مجرمینو د محاکمه کولو، او د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو میکانیزمونو کارول یو اساسي اړتیا ده، ځکه افغانستان د روم د اساسنامې غړی دی، او په دغه اساسنامه کې د درج شوو واکونو او مسؤلیتونو څخه کاملت برخمن دی.
د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کمشنر اویان شکر الله مشکور وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبان حکومت وی په تیر وکال کې د 8000 په شاوخوا کې افغان کډوال له ایران، پاکستان او ترکیه په خپل خوښه یا هم په زور افغانستان ته راستول سوي دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان
دا سهکاری چې د نامنی او د سخت اقتصادي بحران له امله د افغانانو کډوالي لا هم ادامه لري.
څوک چې ویزا واغه خنول لري خو کله اصلا نلته د انسان په سترګو نور تکتل کیږي.
دی وحید په نوم افغان چې دوه میاشتې مخکې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی وای، د ژوند ډېرې بدې او ترخی ورځې حالته تیری کړي. د چې نوې له ایران بیرته هیواد راستول شوی، ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل د ایران د خلکو او د پولیسو غیر انساني چلند به د یوې ترخی خاطرې په شان تل ورسره پاتې وي.
ډېر بد وضعیت و، د ایران پولیس ډېر بد چلند کوي را سره، شکنجه ویل، ټکول، هر څه پکې راځي، مالی زیان، کوم موبایل، پیسې، هر څه سوی را سره ټول نه اخلي.
خو دا ستونزې یوازې هغه افغانان چې له ایران راستنه شوي نه یادوي، بلکې له ترکیې وستل شوي افغانان هم ورته کیسې کوي.
بعد از یک سال در استانبول در یک شرکت زیتون غیر قانونی کار میکردم.
یو بل ځوان افغان ضیاءالرحمن هم د غریبۍ او بیوزلۍ له امله په ناقانونه توګه ترکیې هیواد ته د کډوالۍ لپاره اړ شوی دی. وایي یو کال مخکې د ایران په سختو لارو د ترکیې استانبول ته ځان ورساوه، خو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د ترکیې پولیسو بیرته افغانستان ته واسته.
بندول
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 8 لک افغانان له ایران، پاکستان او یا هم ترکیه هیوادونو څخه په خپل خوښه یا په زور بیرته افغانستان ته استول شوي.
معلومات تخمینی است کې
تخمینی معلومات دادی چې په تیر یو کال کې 1 لک افغانان چې ځینې اخراج شوي او ځینې په خپل خوښه له ایران بیرته راغلي، او د 50000 شاوخوا افغانان له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي، او شاوخوا شپږ 50000 له ترکیه هیواد بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دي.
از افغانان که اوجا بودن پورت شدن.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بی تراستنیدونکو چارو وزارت د پنځم په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د هرات او نیمروز لارې له ایران افغانستان ته د 3,123 تراستنیدونکو خبر ورکړای. دا وزارت وای د راستنه شوی کسانو په ډله کې داسې کورنۍ هم شته چې په زور افغانستان ته راستول شوی دي. د وزارت د معلوماتو لمخې دغه کډوالو له ثبت او سروي وروسته دوی له ډلې 9 کورنۍ او 1 کسان د مرستې غوښتنې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دفتر IOM ته معرفي شوي دي، که څه هم د 2 کلونو راهیسې د جنګ او بېوزلۍ له امله د دوی د کډوالۍ کیسې لا هم جریان لري. خو د جمهوریت نسکورېدو او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې سلګونه کسان په قانوني یا غیر قانوني توګه کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لندو چپو 19 21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. بل خو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې افغانستان ته سفر کړی ټاکل شوی د دوشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو ته خپل راپور وړاندې کړی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. امنیت شورا په داس وخت کې د غیر علني غونډه جوړه کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر مارټن گریفیتس لور سره پلاوی سره په کابل کې دی او د طالبانو له چارواکو سره یې لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایانت سټیفن دوجارک د جمعې پر ورځ خبريالانو ته وویل چې ښاغلی گریفیتس به د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر په اړه جزئیات شریک کړي.
At 11 o'clock here on Monday
the Dushanbe the Sahar Yulis Bajeba Delta Martin Griffiths the Bashiri Mrasto da Hamshaghi da Idari Masul Lamur Sarabi Delta da Mashmano da Shkhurani da Idari Ijraya Rais John T Sur Pio aw da Mashmano da Waji Sanduq Mrastial Omar Abdi ham hazir bi da Pamlarani Nariwali Muassise Masha Sofia Pineroba online rasaram lawi aw da Afghanistan da Rusti wasat paada bajusiyat sharikli د مارټن گریفیتس په مشهد ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشری وضعیت ته تر اندیشنو ورسته او د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د میرمنو د کار لبندیز ورسته کابل تبلړ. تر دې پلاوی مخکې د ملګرو ملتونو د سرمشي د مرستیالي امینه محمد په مشهد پلاوی د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په مؤسسو کې د شجینه کارکونکو د کار او د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خبرې کړې وې. امینه محمد د افغانستان د میرمنو وضعیت اندیشنه څرګنده کړې ده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړې ده چې وضعیت شایي بدل شي او طالبان د خپلو سختریزو پریکړو په اړه نظر تغییر کړي. د دې اسلامي هیوادو هڅې ګټورې بللې چې طالبان تشویق کړي چې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. امینه محمد وویل چې ټاکل شوې ده چې د کب تر اخره د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شي. لنجدې یو نیم کال راهیسې چې طالبان دوهم ځلی واکمنان شوي دي، تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. امینه محمد وای چې هغه وخت له طالبانو سره د رسمیت پیژندلو پر مسلې خبرې کېدای شي چې دوی له نړیوالو معیارونو سره سم بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو سیمایي مسأله د لویدیز غاړې پر وی کنيسته له پرونی برید ورسته اسرایلی پوز لویدیز غاړې ته اضافي ځواکونه استولي. د اسرایلو صدر اعظم له خلکو غوښتي چې قانون دی په خپل لاسونو کې نه اخلي، بلخو په دې سیمې کې نن یو بیا د ډزو خبر ورکول سوی دی. نور تفصیل لا احمد تکلنا.
د اسرایلو پاوز وای په لویدي زغړه کې د يهودانو پر یو عبادت ځای لپاره حمله ورسته چې په نتیجه کې و اسرایلیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د سیمې ته نن اضافي ځواکونه استولې دي. اسرایلی پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې د وضعیت له ارزونې وروسته پریکړه وشوه چې د لویدي زغړې جودیا او ساماریا سیمو ته اضافي سرتیری واستول شي. د لویدي زغړې په اشغالي سیمو کې پرون وروسته له هغه وضعیت کړکېچن شو چې یو وسلوال فلسطینی بیگا په یو کنيسا کې او کسان په دزو وژل. اسرایلی پولیس وایي دا برید د لویدیځ غاړې په هغه سیمه کې شوی چې تازه اسرایلو لاندې کړې وه، او برید کوونکی د ختیځ بیت المقدس اوسیدونکی دی چې 21 کاله عمر لري. اسرایلی چارواکو دا هم ویلي چې د فلسطینی ځوان په خپل سر دا برید کړی دی. د اسرایلی چارواکو په وینا برید کوونکی غوښتل چې د پیښې له ځایه وتښتي، خو د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا په تیرو څو کلونو کې په لویدیځه غاړه کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه چې د دواړو خواوو ترمنځ د احتمالي تشدد او وینو بهولو ویره یې زیاته کړې ده. وروسته له دې چې بنیامین نتنیاهو تیره میاشت د هغه حکومت په راس کې چې سخت دریځ ملت پال هم پکې شامل دي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، دا په سیمه کې د تشدد لومړنۍ لویه پیښه ده. اسرایلي سخت دریځ ملت پال په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشت ځایونو پراخول غواړي. بیگانای برید چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنی د پوز لخوا د یهودانو د ټولوژنې د کلیزې پورز وشو، ډیرو هیوادونو وغند. سپینې ماڼۍ او د ملګرو ملتونو سرمنشي د روان تاوتریخوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه او د نهایي زغم غوښتنه یې وکړه. اردن او مصر چې له اسرایلو سره د سولې موافقې لاسلیک کړي او همداراز متحده عربي اماراتو دا برید وغند، خو د لبنان، ایران، پلوي حزب الله ډلې او د حماس او اسلامي جهاد فلسطینی ډلو دا برید ستایلی دی. نتنیاهو له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې د وضعیت تر ارزونې وروسته له خپلو خلکو وغوښتل چې قانون د خپلو لاسونو کې نه اخلي، او زیاته کړه چې حکومت په دې برخه کې یو لړ تدابیر نیولی دی. له پرونی حمله مخکې د روان کال په ترڅ کې لږ تر لږه 13 تنه فلسطینیان د اسرایلو په حملو کې وژل شوی دي. فلسطینی ادارې چې په لویدیځه غاړه کې ډیر لږ حاکمیت لري وویل چې له اسرایلو سره امنیتي همکاري بندوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بدخشان په پامیر کې لزګونه قرغز ټبره افغانان د قرغزستان له حکومت غواړي چې هغه هیوا ته د دوی د تلوغه مخوري. دغه افغانان اوس د بدخشان شمال ختیځ لوري ته په شکاشه ولسوالۍ کې میشتي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
تاجکستان پولی ته نږدې ځین قرغز افغانان ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د قرغزستان له حکومت هغه هیوا ته د دوی د انتقال په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی وایي وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري د تعلیمي مرکزونو دروازې د دوی د لورګانو په مخ وتړل شوې، دوی اولادونه به برخلیک دي، نو ځکه غواړي چې هغه هیوا ته ولاړ شي. افغان قرغز ماجیرایم عبدالجلیل اولو ازادي راډیو ته وویل نه یوازې لورګانې بلکې دوه زامن یې هم لزدا کړو پاتې دي.
زمې خپل د ماشومانو د زده کړو مسؤل یم، نو ځکه غواړم قرغزستان ته ولاړ شم، غواړم لور مې زده کړې وکړي. نو هیله مې دا ده چې ما قرغزستان ته انتقال کړي، که زه دلته مړ شم نو زما ماشومان به زده کړو پاتې شي.
یو بل افغان قرغز محمد الجاه پر اولو هم همدا خبر کوي.
موږ خپل ټول توکي او څاروي وپلورل او دلته مو کډه وکړه. موږ نشو کولی چې بیرته پامیر ته ستانه شو. موږ په دې هیله دلته ژوند کوو چې قرغزیان مو له دې ځایه انتقال کړي.
دوی وای اوس مهال دوی د تاجکستان پولی ته نږدې اشکاشم ولسوالۍ کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې بشکه کې قرغزستان ته د انتقال په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قرغز چارواکي وای نږدې نوی افغان قرغزیان د انتقال پروسې ته په تمه دي، خو د پاسپورتونو او د نورو لوجستیکي ستونزو له امله د دوی انتقال پروسه له ستونزو سره مخ ده. د قرغزستان د پارلمان مرستیال چلپون سلطان بیکو ازادي راډیو ته خبرو کې وویل اته اتیا قرغزي افغانان د بدخشان مرکز فیض آباد کې دي چې د پاسپورت د نشټوالي له امله نشي کولای قرغزستان ته راشي.
څنګه مې چې د قرغزي هیوادوالو غوښتنه ترلاسه کړه، نو په قرغزستان کې له اړوندو دولتي ادارو سره مې اړیکه ټینګه کړه او مالي مرستو غوښتنه مې ترې وکړه. اوس د حکومت پریکړې ته په تمه یم.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درولې. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د یادو افغان او قرغزانو سره د مرستې لپاره خپل اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي.
کونر کې د چکرو او سیمساری هټیوال وایي له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له زیاتوالي سره کاروبار کمزوري شوی. د دې په وینا تیرو کلونو کې چې زیاتو کسانو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې درلودې او نورو بیا شخصي کاروبارونه کول، ورسره د دې بازار هم تود وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
شوکت خانجی په مرکز اسداباد کې لا تو کالو د میناری یا سیمساری هټې لري وای
په خوای هر ورځ خ سودا کیده او دوی په خپل کاروبار کې خوشاله وو. خو لکه می ورځ چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغله ورسره په زرګونو کسان بیروزګار شوه او اقتصادي حالات خراب شوه، نو لعملې د دوی د بازار مزه هم او په وړې ده.
وس بس دوه مر دی چې لاغه کرایا او بیل او دا شزونه د اوچت کې او نور غزمنګ ځان مصرف او کور مصرف اوس نشي کولای چې زما خدای سي مساري د زنانه سامان د کریم او پاوډر او شیمپو او تیل کې مخکې بازارونه ډیر خو خلک خو خځه به ډیر راتللې. وس خو هیڅ کوم نشته دی، وس نه غنشته نه غنشته هیڅ هم نشته دی، بازار خالی پروت دی. مخکې خو دومره رش چې مونږ به وزګارې دل نو چې گاک ته سودا ور قلار ټوله ورځ ناشتي پیتاوي کوي.
دا یوازې شوکت خان جی نه دی چې د بازار له کمزورتیا شکایت کوي، بلکې ډیرې هټیوال ورته ستونزو سر لاس او گریوان دي. مصباح الله په صدآباد کې د خزینه جامو او حجابونو پلورنځي لري، وایي د خونځي وو پهنتونونو بندیدو او د خلکو بیروزګاری سره یې کاروبار پر نشت حساب دی.
جمهوریت او پاغه کې کاروبارونه ډیر جوړو، ځکه خلک په وظیفو باندې او معاشات کور کې نو یو نفر خو خامخا په وظیفه باندې وو، کورونو ته معاشات راتلل، اقتصادي وضعیتونه هم جوړ وو. اوس خو اقتصادي وضعیتونه خراب شوي دي، تیر په نسبت ګڼه ګڼه اوس کمه شوې ده. هغه سنشتونتونونه او مکتبونه هغه ټولار څه رخصت شوي دي که مخکې حجاب خرڅېدل، مخکې پوهنتون محصلینو د مکتب محصلینو اوس هغه څه خونده نشته دی که نه په دوکان کې هم هغه شانه پراته.
د دوی په وینا که حالات همداسې دوام وکړي نو شته پانګې به هم له لاسه ورکړي.
دا وضعیت وغځېږي، د دې نه خدای دې نه چې دا څه چې راسره دي دغه خرڅېږي دا په خېټه وخوره وسته بیا دوکانونه قلب کړو زه به کور.
دغه هټیوال له حکومتي مسؤلینو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو زمینه برابره کړي څو یې د ژوند اوسنۍ ستونزې تر یو حد حل شي او په بازار کې ټکنۍ کارونه بیرته وغوړیږي. په کونړ کې چارواکي بیوای مشرانې هڅې کوي چې په ټول هیواد کې اقتصادي پروژې پلي کړي، د هیواد اقتصاد او سوداګري بیرته پر خپلو پښو ودروي او هیوادوالو ته هوساینې رامنځته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته ویل
د اسلامي امارت مسولین کوشش کوي چې پانګوالو ته د پانګې زمينه برابره کړي، خلکو ته کارونه برابر کړي. نو بیا هم د اسلامي امارت کوشش دا دی چې دغه مشکلات ټول تر خپل وسه پورې حل کړي، او موږ هم دغه د پانګوالو نه غوښتنه لرو چې په افغانستان کې خپل پانګې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې دغه هټیوال د بازار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون سره په لسګونه زرو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي، او د یو شمیر نړیوالو بنسټونو له لورې د بندیزونو له امله سوداګرۍ چارې ټکنې شوي او افغانان د اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. پس له سلامه څخه د موسیه د سنگین پولیس والی کې ویشل کیږي، هغه مستحق خلکو ته نه دی رسیدلی. دا چې خلکو ته رسیږي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري، ټول دا خلکو ته رسیږي، نه غریب خلکو ته رسیدلی، نه یتیمانو ته، نه کونډیانو ته. د ازمر د سنگین پولیس والی کې ډیر اداري فساد بیخي د نهایت ډیر دی. نو د لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په دغه کې څه د خلکو څخه پوښتنه وشي چې مثلا څه صلاحیت راولي. نور د وخت نه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه دا وایم چې دا په مساکلا ولسوالۍ کې روشن خدي ولاړ دی، او په هلمند ټول ولایت کې روشن خدي سته. موږ غري او په کجکي په ولسوالۍ کې روشن خدي نسته. موږ دا غواړو چې موږ ته روشن خدي ودرې. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم. د هیله روغ جوړ به راته. د خپل ولایت کوچیان ډېر در بداره دي، مالونه مریضان دي. موږ سره د نړیوالې مرستې وکړي، مالو ته دواګانې واکسینونه راوباسي. مخکې واکسینونه اوس اکله هیچ شی نهشته، او بسره تېرز مالونه هم تباه شول، واقع نهشته. مرستې در سره وکړي. د خوست ولایت کې ازادي میدان ولسوالۍ کې 1000-2000 کور دي، دغه سره د مالونه ټول مریضان دي. کېدای شي دا مرضونه انسانانو ته ولېږدي، ولسي سره د واکسینونو مرستې راوړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. له دې سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول سوي محدودیتونه غیر شرعي بللې دي. مولوي عبدالحمید تیر اونۍ هم بیل دی چې د افغانستان نوم واخلي په خپل خطبه کې ویلي و چې عصري او دینی علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړی هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیچو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړی هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه سوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یوه حمله کوونکې نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یوه فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې و کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 20 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرائیل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د هند هوایی ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ شوی او دوه نور ټپیان سوي دي. په روسیه کې یوې جوړې سوي سوخوی 13 جټ الوتکې او د فرانسې سخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهرا د نوې ډیلی په جنوب کې سره ټکر وکړ. تبدسل کېده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسله وال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیفکا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل سوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډیری قربانیان یا وژل سوي یا تری تم دي خو ټپیان سوي نه دي. روسیې هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 9 پوځیان وژل سوي، خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پم کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل سوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بللی چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه د یو بریتانیوي پوهنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
یونیورسيټي په خوا هم دا سروي کوله په اولو وختونو کې ټول د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروي کوله، خو بیا ورسته دواړه سروي غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي آرامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ول د ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به دا سه وخرانه چې مانا د تدار ډیر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړونو غږیدلی یو.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې چې دوی په غلطه لار روانو، باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلطه لار روانم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې زما د احتیاط له امله ځورېږي.
اقلا زه په خپل کور کې اوس نظر یم، اوسېدلې زه په یو چا سره همسایه یم، اوس یعنی د دې دوستانو داسې یو پرېکړه وسته باید په خپل کور کې ور اوسېږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او برېټانوي پوهنتون کرینفیلډ د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې موثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلډ پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برېټانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل شي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15 لک هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونو ډی سی پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا وروسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او دغه د سروې ته چا په مزګه باندې کیږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازه دی وي یا امکانات نه وي نو د سټلایټ سروې ډېر دقیق ده، واغه تقریبا حقیقت بيخي دغه ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په 2,20 ډېره شوره شوې وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې ځمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو، دا سروې ډیر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1,00,000 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرل کیږي، د دومره ډیرو ځمکو اندازه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایلې په 100 کې 100 ښه ده، خو ډیر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې ځمکه ښیي. دقت یې خده ځکه عکسونه د جی آی اس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولای شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې یوې ولسوالۍ یو کلی کې څومره کوکنار کرل شوی دی.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سږ کال د عقرب په میاشت کې د یو انو ډی سی لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له 2 سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د استراب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشئی موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لري کولو لپاره ښه و، خو وروسته یې د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فرید د کابل ښار په یو روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لرې کولو او منظم خوب کولو لپاره آرام بخونکي درمل کارول چې د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کېدو ته اړ کړ. فرید وایي چې په لومړۍ کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه، خو بلاخره د ورځې شل ګولې شوې. دا هغه وخت و چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بستري شوی وای.
ما ولا دا ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې، بیا داسې وخت راغله چې ما نه دا تدر ډیر شو. داسې ستونزې سره مخ شوم چې ما پنځه شپږ کاله وشو چې ما کلینیک کار کوم. اخره کې ما نه شو کولای چې زه خپل کار داسې رسیدګي وکم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم. د لس شل ګولې لږه ما د ورځې بیرته شروع کړې، ښه کاروبار او ښه پیسې او ښه شهرت مې لرو. داسې وخت راغله چې ما د خپل شهرت او خپلې پیسې او دې خوند نه راکو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیې پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوند هوشمند وایي چې ډیری کسان ډاکټر ته یو ځل ورته ګروسته بیا څو ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو او خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول په مجموع سره مریضانو ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کوي. کچیرې د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کېږي او بالاخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي د تداوي لاندې ونیول شي.
اعتیاد یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخونکي او د اعصابو درمل د نشئی موادو په پرتله ډیر ژر انسان موتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخونکي او د خوب درمل ټاکلې موده لري چې تر هغې ډیر کارولې د اعتیاد لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نورو نشئی موادو ته مخه کوي.
سیډنی وایي چې د شپږ افتونه کې ډېری مودې لپاره درمل واخیستل شي، د خوب درمل البته دا د اعتیاد لامل ګرځي. او ځینې سیډنی بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت کچیرته له دغه مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د اعتیاد لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتاد کیږي.
لز د کړو کار څخه دنجونو خزو منه کول او په کورنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوی چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره د درملو ته مخه کړي ښایي د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو موتاد شي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو پوری په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د طالبانو د حکومت لره تکثر په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوی او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوی دي. خو په دې وروستیو کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوی چې د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 50 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوې لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بسترې کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ دوستانو څخه څوک چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته و، نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې زه د ده علاج په شپخانو کې په خپل په تحدید و په سکنجې کولو په زورولو په دې سره وکړو، خو چې هر څه به مې کوله هغه به نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتوانېدم چې یو داسې فرمولا ورته جوړه کړم چې بالکل د نشه د دوی مخته کښېږدي، هم دوی به دا فکر ونه کړي چې دا یو وخت ما داسې نشه کړې وه، که نو زه معتاد وم که نو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي، بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم، چې بالاخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 50-60 ته ورسېدی. بیا مې یوه شفاخانه ورته فعاله کړل. کله چې مې هغه شفاخانه فعاله کړل، د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نورو ولایتو څخه را روان شول. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې مورته فعاله کړل، من څخه په کندهار کې. د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا دي چې اوس کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې مورته فعاله کړل. نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې مورته فعاله کړل.
که د شپخانې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شپخانه ده، شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
موږ شپخانه خو شخصي شپخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینۍ هیله ده. موږ شپخانه شلبستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شپخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شپخانه کې بستر کېدلی شي؟
موږ ته لپاره دغه مهم دی چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهمه نه ده چې موږ علاج تر فیس تړلی وي ځانګړی وي، که څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دا ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیولی دی او ولس خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستر کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري، بل نشې تر نشې پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشه نه ده، د 15,000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر 10,000 سلویشت اضافه کم.
ستاسو روغتون د نورو روغتونونو په پرتله چې هغه یا دولتي دي یا شخصي دي، کومې ځانګړنې لري؟
زموږ په نظر باندې کوم شی چې موږ کوو، یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي، د سایکالوژي د نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته دا تشریح سي چې پیو متاد د پاره اسلام څه وایي. د ټوله هغه شان دي چې باید یو مریض د پاره مشکو او هغه ترڅنګ ورزش ورسره اضافه د وټې ورزش دي، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کو. هر درې ټیم یو مریض باید چیک سي چې دی په کوم حالت کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصاب او درد او د شن ټول په نظر کې نیسو ورسره.
یو څوک چې بستر کېږي څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کیږي؟
موږ د فار مهمه ده نه چې د مریض لپاره تاریخ ولیکو. مریض ته به تاریخ شک شنه شو سي چې تاسو په دونی ورځ کې جوړیږي. د مریض صحت ته په کتو سره دا فیصله وسی چې دا مریض په سی معنا په معیاري ډول علاج شوی دی او کنه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وایي چې په دې کې د مریض خوښه شامل ده، باید مریض په خپل خوښه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوښه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدلو پر مهال؟
ترې او په صدې پرې بلې هو، مګر داسې هم نه لکه څنګه چې باید حتمی د معتاد خوښي، ځکه چې معتاد یو ناجوړه کس دی، یو ناجوړه کس هیڅکله نسي کولای چې خپل د ښه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ لپاره به دا لازم ده چې د یو ناجوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې دې ترې معیاري علاج لاندې راشي، نو بیا دا درکولی شي چې آیا زما پامل زما لپاره ښه کار کړی دی او که غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې چې دوی په غلطه لار روانو او په خراب لار بیا پاینده کې لاړ نشي. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کوو چې په شل ورځې کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ کورته ټوکزیکالوجي عمل چې ډاک ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دوی کړی، هغه موږ بیرته معلوموو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض، چې باید مریض د دې نظر څخه خوځي چې زه نشه وکم، نو زه خپل ځان خلکو څخه پټولی سم یا د ټولنې څخه خپل د فامیلي څخه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټ څکول او وروسته یې بیلابیلو نشه یي موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې اعتبار بایللی او خپلوانو له خپل کوره سړلی دی. دا چې خان محمد ولی معتاد شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د لخلې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلودله، پیلن د فاره چېرته چېرته تجارتي سیستم باندې کار کوو، هلته یو موټر واخلو یو موټر خرڅ کړو، چېرته یو دوکانداري په حساب باندې کار کوو. مرګر راز صاحب اخیرو د شپې به د ورځې به چوپ، یعنی موږ په اعتبار درلودو کور کې بیرون ته څوک صاحب سے تعقیب نه وکنه، هغه د اعتبار نه وجه نه داسې حالت ورسېدلو چې سګرټو نه په 400 راوښتلو، د 400 نه خواته نه پیش آمد خوش آمد علي، د هر څه نه برخمن به وو، په زیات کوشش هم په دې شي وسه بخته په دیو. زه ته نه لرم ښه خاطر، زه که د ښه خاطر هم درلودل ولې به داسې حالات رسېدلو. د ډېرو ستونزو سره مخ کړم صاحب، د اقتصادي ستونزو سره مخ کړی، ما بې اعتباري را سره موجود کړی ده. د ما وزن د برونو سره فرق لري، زه یو په حساب په یو نوم عمل باندې اخته یم، په یو نوم باندې مشهور، هغه ښه ژوند لري، هغه ښه نوم لري صاحب، تاثیرات لري صاحب، هغه حالات کنه چې ته په هادي ډول کې هادي ډرون لري، بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري، کمزوري اعصاب را پیدا کړي، ښه خبره هم بدله کېدله، شکونه را پیدا کړي وو حالات بل بل په حساب. داسې سوچ به مې کاوه چې یار دغه ونن ولې نن مې ونن مثلا د خبرې ولې نن شوتالو د اول کېلې نن نسی کنه، داسې شکونه ما باندې را پیدا کړي وو صاحب، د فامیل وو د کورنۍ وو د ژوند وو د خلکو سره کنه، د ټولو شانو جدا کړي وو، د ما کورنۍ خنوم درلود کنه، هغه وو د بد نوم سره مخ تي کنه، یعنی ګناه ما کړی د سزا هغه یو ګوري وو سپیلند فاره، د ما زوی کنه اوس په عملی په نوم یادېږي، مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل غوډیر سزا لیدل دا غوډیر قرباني ورکړي ما د فاره فامیل کې ماریری غربت کې ژوند مې درلود، خوشاله ژوند مې درلود، خوشاله استرخان مې درلود، همیشه د فامیل ټول غړي په ما را ټولو په لخور نیولې لوروره د دوست او قریب پورې، ځکه ما ډېر خوشاله سرخان درلود، او غیر نه اوس برخمن نه یم صاحب، اقلا زه په خپل کور کې اوس نزی مو سیدلې ز په چا سره هم سایه یم اوس، یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید په خپل کور کې ورونو سیږي، ځکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا ملمان راځي یا څوک راځي کنه، تا دې بدبختی سره مخ کی، نو دا شاله سره مخ حساب د 15 ورځې خوشحالي نن انده سبب د ما فامیل وکړل زخپل وکړل ګرای ما کړی سزا یغوی ګوري.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي، په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یو پولیس ولاړ دی. پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی، وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا پولیسو ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده، اصل کې څه څه دا، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ، کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي، خدای دې تل خان او ودا لره.
مشر جانا مس یاران دې ژوند دي وي، متن دې وایي چې خان یې په یاران یې، بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي، نه اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میلا له یارانو سره خوان کوي، چې یاران نه وي آز بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه، ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري.
غزل جانا یوه بله خبره مې را یاده شوه، خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه ټوکې مه کوه، رښتیا وایې؟
رښتیا وایم که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي، یو شاهد به مې ته شي. دغه تنګو ته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه.
یا سلطان بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره، راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی، وایخله بل کار وایه.
بل ناس ونی وکړه چې په دې کوله کې د شاید په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ماسره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. را دی خوای که زوره وره.
دغه ګوته مې ولګوه.
سمه دا دی ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي کنه؟
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغه ګوته ولګوه.
دا دی، دلته مې
خلاصو
خلاصو.
خلاصو خیر ویسی.
خاص گلدانا ودی نوی چی دا کور چیره دی؟
دا کور تا تم در معلوم دی، دیر دلی دلی دی، دور خدر تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیاب.
عجیب دا دا با کم کور وی؟
ما پسې ګرځه د دین ډول غږ به سبا واورې.
چې دا به څوک وي؟
دا دی درغلم. سلام علیکم.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت غوښته و، خو اوس درې میاشتې تیرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وای؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دامه خامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قومندان صاحب سما د سلطان پیژنم، له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله را ښکاره کړه، تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي.
قومندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوهیم، همدا ته ستا یوه ویډیو هم را ښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیا، ولې داسې ورختا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرات خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپیره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خدا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم را سره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریب پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
له تا به دا خبر څه پټوم. اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي، که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې کوچل کور راڅخه نیولی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.